چې ځوانان چې هغوی له شعر سره دومره ژوره مینه ولري چې ورته جدي سي او بیا ښه شاعري وکړي.
یار دا یو زما په نظر یو واجبه پښتنه ده، د دې وطن د دې ټولنې خلک چې کم دي، دا زموږ پښتنه ټولنې چې کم ده. زه خو داسې فکر کوم چې د دې هر تن شاعر وای، کېدای شي زما سره په دې کې څوک اختلافات هم لري، خو زه داسې وایم چې د دې ټولنې هر وګړی شاعر وای، ځکه چې دا ټولنه دومره دردېدلې ده، دومره
او هر درد اظهار غواړي،
او درد اظهار غواړي. نو په کار دي چې اوس دا چې کوم کس ته یا ځوانان دي لکه زه لکه بل اوس دې ته په کار دي چې دی بېخي داسې شي چې شعر ته بېخي توجه ورکړي. نن سبا په ځوانانو شاعرانو کې بېخي دومره ښه شاعران شته دی چې ډېر زیات ښه شاعران دي. شعر چې کوم دی، شعر یو څه که موږ تاسې وایو چې دا الهام دی، خواري هم غواړي. شعر داسې نه کېږي چې ته بس تا ته لفظ راغی یا ته یو الهام دی بس لیکل دی وکړل نو ته بیا بس هغه ته کینې چې بس دا الهام دی یا دا ماته راغله بس دا ټیک دی، دا به خلک خوښ کړي که نه. داسې هم نه ده، د شعر سره به دومره خواري کوي چې د سر وینې د پښو ته لاړې شي او د پښو وینې د سر ته راشي، دومره زیاته خواري به کوي چې ښه ستړی شي په شعر باندې. او دا خلک او دا ځوانان چې کوم دي، د چې کوم ښه شعر نه لیکي که نه، یعنی د شعر سره دومره مینه نه کوي یا مینه کوي. نو زه فکر کوم چې که دوی لږ خواري وکړي د شعر سره، لږ دوی همت وکړي د خپل شعر سره مینه وکړي، نو دا به نور هم راپورته شي او دا خلک به نور هم وځلیږي. په دې اوس وخت کې چې کوم حال روان دی د پښتون لیکوال، خو دا زه ښه نه وینم، خصوص د ځوانان چې کوم دی، دا بس اسلوب د یو بل چا کاروي او زیاتره شاعري هم اوس داسې روانه ده. که ته د کاروان شعر راواخلي، بله خلک دي چې د کاروان په ځمکه شعر لیکي، که دا حمزه راواخلي، که ته بل راواخلي، که ته پسرلی راواخلي، زیات خلک ما ولیدل. نو په کار دی چې سړی ځان ته یو بېله ځمکه وټکي د شعر دپاره، نو دا به ښه شاعري هم کېږي چې کله ته ځمکه ځان ته وټاکې، بیا تا ته هغه نوي پیغامونه، نوي کیسې تا ته پکې راښکاره شي. نو که ته په د یو بل شاعر په ځمکه باندې لیکوې، نو زه فکر کوم چې تر تا مخکې به هغه تکرار شوي وي، هغه کیسې چې ته یې لیکې هغه به مخکې تکرار شوي وي، یو بل چا به لوستلی وي. نو که ته هغه کتاب چاپ کړې، نو هغه د په هغه لوستونکي باندې هغه تاثیر نه کوي، ځکه چې هغه خو یو بار دغه تکرار کړی وي، د هغې تصویر، د هغې موضوع، د هغې. نو په کار دي چې سړی په یو خپله ځمکه کې شعر ولیکي، یو ښه شعر ولیکي.
او کومه پوښتنه چې ما باید په پیل کې کړې وای، په پای کې به یې وکړم چې د شاعرۍ هغه کال که راته ووایاست چې کله مو شاعري پیل کړې ده، څو کاله کېږي چې شاعري کوي، او تر اوسه پورې مو څومره شاعري کړې ده، او آیا دغه کړې شاعري چې مو د ټولګي د چاپولو نیت هم لرئ په روان وخت کې که نه؟
شاعري خو مې برکوال صاحب کړې ده، او شپږ پنځه کاله به کېږي زما د شعر چې زه په شعر لیکلو باندې بوخت یم او لیکم یې. نو په دې کې زما شاعري زیاته شاعري ده، خو زما خپل انتخاب ډیر سخت دی. خواري کومه چې ښه شعر ولیکم او ښه شعر انتخاب کوم. او اوس چې کتاب چاپوم، نو کتاب ته مې نوم انتخاب کړی دی، او دا نوم یې ځکه چې ډېر پخوا مې انتخاب کړی دی، او دا یو الهامي نوم دی چې ما ته راغلی دی، سرتوري سندرې دا به زما انشاءالله د کتاب نوم وي د شعري ټولګې. نو شاعري مې کړې ده، خو هغه د غره په سر ولاړې چې کومې غزلې دي، هغه به فکر کوم لږې وي. نو کوشش به کوم چې خپل کتاب چاپ کوم، خو لږې ځنډومه چې خپل ځان ترې مطمئنه کوم په خپل انتخاب کې، بیا به یې لیکوم نقادانو ته، ټولو ته واستومه چې هغه یې وګوري، تر هغې وروسته بیا چاپ کوم. او داسې نه چاپوم لکه دا نن سبا چې کوم بعضې ملګري لګیا دي کتاب چاپ کې، په فیسبوک کې زیات زه وینم چې پرله پسې کتابونه چاپوي، یا یې کتاب یې لیک کې څه ژوند نه وي، دوی کتاب چاپ کې. فکر کوم چې کتاب ښه شی دی، خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولوله. نظمونه دې لیکلي دي که نه؟ او که نظم لري خو نظم راته ولوله که نه، بیا غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي، خو فیلحال راسره نشته دی، خو غزل به یو غزل به درته ووایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی، که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی، او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی، زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی، او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې، څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی، او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی؟ شپون دی، خو بس پاڼې پاڼې توی دی، مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شهزاده، او نو یو وخت یو پاچا و چې شپږ ښځې یې لرلې، او د هرې ښځې یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلی و، او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاري و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول، او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې، او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو، او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس تون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر رانږدې کېده، او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و، پاچا ماڼۍ ته ننوت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو پنځه کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه، یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده، او په دې ونه کې یو زرین مارغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمي نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسیدل خورا سخت دی. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره را ونه رسیدم، نو پوه شه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شوی یم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشو نو رنګ به یې داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بې تابه کړی و، نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه. ځکه لنوی ملکی سره د پاچا مینه ور په وار زیاتیدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوی ملکی زوی وزیږاوه او زوی بیخی بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډیر وشرمیده و ملکه له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړي ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. هلک که څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شاهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شاهزاده په راتلو خوشحاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شاهزادهګانو په لس کاله کې نه و زده کړي. شپږ واړه شاهزادهګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا و واړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشي کړي. د پاچا امر سمدستی عملی شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادهګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادهګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشی کړه، خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. د خدای کړه وه، نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادهګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادهګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته ویې ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سیند کې مزل وکړه، ګوندې ښې ملغرلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سره سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه لسترګو پناه شو دا نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مرغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ورټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مرغه سندره پیل کړه. بې حده خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مرغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مرغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس خپلې زلمی وو له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یو خپلې بیړۍ کې لوی و چې تا روان کړل. زوم د خسر له هواده یوازې د ونی او د مارغ ډالې ورسره واخیسته. البته خپل زړه بیړۍ هم هیر نه کړه چې په خپلې بیړۍ پیسې وتړي او را روانې کړي. د پاچا بیخي زړه تنل ویدل چې د خپلې زلمی به د دوم زوی وي. د زوی څیره یې بدله وه خو اواز یې هماغه اواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د وم زوی د اواز ګمان ورباندې کوي، مګر اواز هماغه اواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلی ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ را وغوښته، مګر ښځه را نغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپږ نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په ونې کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدي اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلی احمدي انځور کړی. د احمدي دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاتې کیدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدي سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم. احمدي صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سخ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی دی، ډیر زیاتې مبارکي. نوی کال مو رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان سب ډیره مننه تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو سلامونه هم دي کې هیله وړاندې کوم او نوی کال مبارکي مو ورته وایم.
د دې ناول پیسې کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم راسره ستا دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
او د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغه علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدي صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړی دي. غزنی چې د نه به وایو چې سپېره وطن ده، خو خاورې دولې پکې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده او دا خلک هم دي د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي د کوټې لور ته او دغسې تر سیند. دا ځل مو د کرکټر بیخي په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه لیدلی. البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې یو لس دولس کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه، نیالګیو هلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ ته تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا دیوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو کیلومترو باندې په ساعتونو ساعتونو مزل، ټول به ځنګل و ټول غرونه و، ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنی کلی به دې نه لید. هغه ځایونه ما لیدلی دي. کله چې مې دغه ناول لیکه، تر هغه مخکې ما نورستان د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق و، ډېره څېړنه مې وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ماته نوی و. هلته په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنی علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ ناول لپاره، چې هغه له خلکو له کلو لري او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې وسې باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي.
یوه دلچسپي مو یې په ناولونو کې، تقریبا په دو نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي. سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده پکې په یو خبره درته وکم. ناول کې مم تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دی پیغله و غالک همداسې جی سفر کوي تر راته پورې. په رڼا ناول کې تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده یا یو څوک راځي وځي. د دې پیسه کې مې یو څه راته ووایسته.
زه فکر کوم چې خپله په ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهم دي، او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولای شي. تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغیر شي. ګور اوس که زه په ټولو کتابونو کې ما کتاب له غزنه سپیره وطن رښتیا به د روسي وچکالي دا سپیره کړی دا کله واځ د غزنه سپیره ډاګونه را واخلم، یو څو ونی را واخلم، یغه یو څو سپیره غرونه را واخلم. دا په یو یا دوه ناولونو کې شرازي نوې تصویرونه لري. خو که دوامدار سی بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکو زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم نو غواړم چې نور ځایونو نور تصویرونه هم را واخلم. فرض په دغه ضرورت ناول کې مخته لیکل ما فکر وکړ چې راځم دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان هغه ځای باید توپیر ولري. شد نورستان زګلون رات ښکار اسول تر اوسه ما په دغه سیا موید کې باندې څه نه ولیکلې. نوې ځایونه چې یو څوک لیکي هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني، او دغه یو نوې جالبیت پکې. نو زه که دغه برخ ته یو څه پام کوم،
یو درد په دې ناولونو کې مو تاسو یو پټ درد لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي کنه، او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي. په نورو ناولونو کې مو البته چې ما لوستې دي داسې دغه درد احساس کړی ده، او یا د مینې جنجالونه یې یا د هغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو داسې یو څه یې. په دې ناول کې مو فکر نه کوي چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي، هغسې ډېر پټ نه دي لکه نور ناولونو کې.
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل تر ډیره پورې، او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول دوه کله مخ چاپس په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري. خو نور ځینې ملګرو فرضاً ما تلیفون کړی یو څو برخې را شودلې دي موږ ډېر ورته وخندل، طنزي اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه کو پکې را واخلم. بله خبره دا ده نه پوهېږم دا به دماغ کمزوري څه به یې، زه خوشحالوونکې صحنې ډېر ښې نه سم لیکلی. تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي. یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري دا طبیعي خبره ده چې پر چا باندې تاثیر کوي. ما باندې تاثیر کړی تراژدي یا دغه صحنې څه یو چا فرزند خوښنون کې څه صحنې داسې موږ دایم ورسره مخامخ کیږو. په همدې کې ما طبیعي والی معلومیږي. او البته دا هم په دې معنا هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنون کې لیکنې وکړي، خوښنون کې لنډ کیسې ناول نه ولیکي. خو یوه خبره ده، ارواپوهان وایي خوشحالون کې صحنې سي دي هغه د خلکو د ذهن ډیر زر وځي، او هغه په خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژدي کې سي دي هغه تر ډیره وخت په ذهن کې پاتې کیږي، او د انسان د بدلون لپاره د فکر د بدلون لپاره اندا یو قوي اړخ، یو قوي پوینت لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید هغه کیسه مې او بل خبر ته د وس خپل چې ما څه لوستې دي له پخوا راځي. مثلا د موج دغه د ملیندار دغه نکته نه دي زیاتره ګوره خوشنمون کوي پای لري، خوشنمون کوي کیسه دي تر اوسه هم یاد دي. شاید ما په وړکتوب کې په نوې ځواني کې ځواني پایل کې ډیر دغه سیاغه هم لوستې. مثلا دغه سی ناولونه لنډې کیسې مې هم لوستې چې هغه طنز پکې فرضاً تراژدي نه وي، خو هغه ایمانه دي پیاد. خو هغه څه هم پیاد چې هغه تراژدوالی اړخ یې قوي و. نو شاید دغه علت هم کیدای شي. خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري که کومه موضوع فرضاً تراژدي کیسه کې شرازي هغه سی ولیکي که نه یې برعکس باید ولیکي.
احمدی صاحب کامران چې ده د ناول هغه مرکزي کرکټر ده، دی بدی کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغسې بېرته راځي نورستان ته او دلته اړی. خو د ضرورتره بیا دی پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات شرایط داسې دي چې که په ډېر لنډ کې هم ورک سي له چانه څوک په مشکله پیدا کوي، او نورستان بیا بیخي داسې یو نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا سانه به څنګه یې تاسو چې لیکله دا مزله تلویدلې وه چې داسې یو شی به اورېدونکي درسره ومني؟
دوی وار له واره چې کله د غزني نه تښتي همدغه کامرانو زرو وار له واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي. ځکه چې د کامران یو ملګری هلته یې په من ډیر باور لري، نو هلته دوی له مشکل سره مخ کیږي. بیا دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یو ترور واده شوي دا خلک هم د غزنی په دې خطر چې هم دغه د ترور خاوند دی هم نجاري یو وخت شپږ کاله مخکې دا نورستان ته تللی، په دې خطر سره ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي، او دا تکړه نجار هم هلته دی کار پیدا کوي، بیا دی خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقي ما جوړ کړی ده، هلته د تروري بیا د ترور کړه ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کیږي. دوی بالاخره بله لار نه لري، هماغه غرونو ته پناه وروني. نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي موږ ستاسو په ټولنه کې، هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلوانوي. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ درې ترونه لري، او هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسه دار دي، نو دوی نفر پسې اچولي زده پیدا کړي. نو داسې وار له واره یې نسي پیدا کولی. دغه دوی له تیش نه یو نیم دوه کاله اوړي، بیا دوه کاله وروسته یې هلته پیدا کوي. بیا بله هغه چې ما پکې راوسېد، هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅوک نه وي، یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره یې دوی دواړه یو وخت ویني، او دغه کامران ډېر ورخطا کیږي، د نجلۍ هم ورخطا کیږي. نو بالاخره دوی هماغه ځای هم بدلوي، له هغه ځایه بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصاً دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دغه کامران خپله په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا آبادي ته لاړ، هلته به دا خبر نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی، دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. یعنی دوی پیدا کېده ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی توتي هم شامل ده، څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکه څنګه چې موضوع باندې فکر کوم، په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه د اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان د ځنګلونو پیل کیږي، او دای باران ده، طوفان ده، د ناول پیل، او دل درګی را اخیستې دي، او وروسته بیا جلی سي، او تارنده د برېښنا ده، سیل راځي، اوبه راځي، او دای ورسل د چې دغه باد او باران یو څکر راځي، د یو توتی پیدا کوي چې هغه ځال درال ویدلې ده، هغه جلی دانې ډیر غټ دي او وزر یې مات ده. نو دغه کامران دوه کال په دغه ځنګل کې نورستان په ځنګل کې یوازې وو، او له هیڅ شسرم د خبرې نه دی کړي، او دل د ارواپون لاړخم وای دغه یوازې کسان چې بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي. بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه توتی له ده سره بلد سي یو څه وخت وروسته، او دغه زرو هم یو وخت له توتیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه توتی ته کوي. توتی هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستې دي چې یوه شرحه مو یوه انځور ته لیکلي، بیا هم لیکلي چې دا مې انتخاب کړو، خو زه بیا هلته ګورم چې دغه انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی وو چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې، همداسې د اغزن سي د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیان پیدا کړم، ډیر اسانه ده، او ډیر عالي رسامیان یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول چاچل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دی خو خپل به یې کاپیرایټ به نه یې، د بل چا پاک به هم تعرض نه یې کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده، او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یو دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د روسي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامي مو وکړه، به د نظر د غوښتلو لپاره هم د ملګرو سره د خلکو سره فیسبوک شریک کړه، ډیرو خوښ شوه. هماغه اوس ته مې ورته انتخاب راتل دی مخکې اغزن سیم زرو ناول دغه ته ما خپل نقاشي کړم.
ډیره زیاته مننه کوم. دا
له تاسو نه مننه، منصب ډیره مننه.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 22 21 40 15.
آزادي رادیو.